میشه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لیدې د سات ډیره برخه درسي سات او د ازادي ملمته ځانګړې شوې. په درسي سات کې د بیولوژي مضمون د 12 او 12 ټولګي زده کوونکو ته تدریسيږي، او په ازادي ملمه کې په ایران کې لمیشت افغان سندرغاړي او شاعر مستان روشان سره مرکه شوې. راځي چې په سر کې د سات خبرونه واورو. د جرمنی د کورنۍ یو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي لدغه هیواد په جرمونو د ککړو افغان کډوالو د اخراج لپاره د طالبانو له استادو سره تخنیکی خبري روان دي. جرمنی رسنیو د خاغلی دوبرنت په حواله ویلي دوی غواړي د دغه خبرو اترو لاره داسې پړاو ته ورسیږي چې د نظم لمخې د اخراج بهیر مخته بوزي. د جرمنی د کورنۍ یو چارو وزارت د مسولانو او د طالب استادو ترمنځ دغه تخنیکی خبري د قطر په پلازمینه دوحه کې روان دي. کته هم ځینې نتایج شوی راپور نه خبر شوی چې جرمني ډیپلوماټان غواړي په همدې مخه کابل ته هم سفر وکړي، خو دوچ ویلې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر جان واتفل په حواله ویلي کابل ته د پلاوی سفر اړین نه بولي. جرمني په 13 جولای میاشت کې یو تی افغانان کابل ته ډیپورت کړل چې د دوی پټکو جرمي دوسیه درلودې. تر هغه وروسته د هیواد په برلین او بن کې د طالبانو دوه ډیپلوماټان هم ومنل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتمبای واز زلزله ځپلو سیمه ته په سفر کې لمرستندویانو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. یوناما په خپل اکسپانه د اغلی اوتمبای واز د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړې دي. په بیان کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتمبای واز د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د خلکو زړورتیا استایلې او د مرستو پر رسولو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو دم غړې د 19 میلیون ډالر مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې لدې بودیجې پرته به کورنۍ را روان جمی و نه وزي. ملګرو ملتونو اندښنه کوي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او وروسته یو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا رستنیدنې لا پسې وضعیت خراب کړي. په دوحه کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هماله د قطر صدر اعظم د اسرایل لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشریزه څخه یو ورځ مخکې د یک شنبه پورز د سرګندونې وکړي. هغه په خپل وینا کې وویل چې قطر د اسرائیل او حماس په جګړه کې د اوربند تر لاسه کولو لپاره د مصر او متحده ایالاتونو سره کار کولو ته ژمن دی. د شیخ محمد په خبره د اسرایلو برید چې د حماس د 15 غړو او د قطر د امنیتي غړي د وژنې سبب شو د منځګړیتوب په اصل باندې برید ګڼل کیږي. د اسلامي او عربي هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیران د اسرایلو د هغه برید په وړاندې د ګډ احتمالي خبرګون په سر د خبرو لپاره ټول شوی چې د حماس افراطي ډلې مشرتابه په دوحه کې هدف وګرځوله. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یک شنبه اسرایل ته ورسید. او د ترکیه په پلازمینه انقره کې په لزګونه زره خلکو د یو قضایي دوسیه په وړاندې لاریون کړی چې ممکن د اصلي مخالف ګوند مشر د ګوښه کولو لامل شي. دا قضیه د ګوند د سلګونه غړو په وړاندې د یو کال اوږدې قضایي ځپنې برخه ګڼل کیږي. لاریون کوونکي د یک شنبه په ورځ د ترکیه بیرغونه او د ګوند بینرونه له ځان سره لیږدول او د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوله.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شروع غلاست دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه شي دا خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلای سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد سي درس په نن دی پیتمی صفحې څخه تر اته شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون ډای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون ډای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون ډای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورسخه لاس ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډي ایچ په نامه سره یادیږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګ لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډي ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کرپس دوران ته. کرپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کرپس دوران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کرپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کرپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت وسی هغه ته د هوازی تنفس په واسطه لاس راځي، او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټي پی انرژي چې د اته دیش ای ټي پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاس راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حياتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبز دوران چې دی دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دوی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ ویل هغه لاسته راځي، کریبس دوران لکه څنګه چې اوویل سوه ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکي انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي. همدارنګه کم دغه زنځیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنځیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبز دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسوي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دوی چې کله خپل عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي. یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي، او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بله مهمه ده چې دوی سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو دپاره د ژوند پروسه برابروي، د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي. یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې ترسره کیږي. هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې به موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن ډای اکسایډ او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و د چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول د چې بي دي چې شکل د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب من سونه توپیر دي. او بل اخره وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل. په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو، لومړی پښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي، دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هله مې ومنې هله لرم چې جوړ او سیټمن بیاست شرف لاس د ټولې سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زکوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي ان ای څخه دی چې د ډي ان ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را پدې خو دوی په دې باندې پوس ول چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی او ورسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه ورسته جنټیکی انجینری را مسسوه. تقریبا 1980 میلادي کال ورسته د کم جنټیکی انجینری چې و هغه را مسسوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسو درس چې دی د اته دي شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي ان ای کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جنټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړ چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري یعنی کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تل واسطه موږ ولوستلم په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او ورسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدل چې ارثي مواد چې دي هغه باید لشتر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه وو چې دغه کم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوه جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او ورسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینی ملګری هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه شکرل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوی په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي دوی راولاړ شو د دغه بکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د دی ډی ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکاره سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکښی کې ښکاره سو همدارنګه دوی چې و دغه بکتریا وی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړني ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې دې سره موږ خپل ژوند شکی للاسه ورکي دا غره کم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلت سو څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته ونیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل او همدارنګ په عین ډي ان ا او شتل چې د ول مستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دي هغه لري همدارنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري په دې کې موږ وایو کچيري مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي دا ګروپ بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وایو ډي ان ا کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین ګوانین تایمین او سایتوسین سره همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین ادنین تایمین او سایتوسین دی مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې دا هغه ورسته موږ تاسو راځو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کم دغه پوري یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي ان ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده ڈی این اے چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو لومړی دا چې ڈی این اے چې د خپل په جوړښت کې موږ اویل ڈی این اے چې د هغه نیوکلیوټایډز خو جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن اقاد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډی این اے کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی ځکه چې د دوی دواړو دا کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار ګف په نامه سره یادیدل یا هم ایروین چار ګف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي بل دا چې ډی این ای چې د هغه خپله تاو شوې زینو ته ورته جوړښت لري ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربن قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چې لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی داوا از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل و نه لري زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ای او ار ان ای پیژندنه و چې ډي ان ای او ار ان ای څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن قند او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایډ په نامه سره دیږي ډي ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري نور درې سره یو ډول دي همدارنګه ډي ان ای چې د هغه پورې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربن قند چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري دا واز موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړنۍ پښتنه ده ډي ان ای په لنډول واضح کړي دویمه پښتنه ده د ډي ان ای او ار ان ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پښتنه ده د ډي ان ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن
آزادی میلمه.
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه اوس معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحال یم چې سس مل مې یو ما سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښت څلوېښت کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړی؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې مو کړې په کلی د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داس بندارو نو متللی او ساز او سرو سره او سندره وای دغه خپل خوشگزارنی مو کوله. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوسوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقی لودین صاحب تا وایم او اوریدون ته موسیقی یو هنر نه دی، موسیقی یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، طول شمیریو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات ټول فیزیکي حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول ټول ریاضی شمیری دی. په مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرهاو نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرهاو نوت کې یو نوت چې اشتباه ووایي، غلط ووایي، په دې زرهاو نوت کې هغه یو نوت جاخه چې دا خپل په ځای کې نه یم، زه بي ځای وایل سو ما به اصلاح کا. دا سی یو علم دی. ستا غوژونه تا ته وایي چې دا هغه ځای مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. داسې یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی که او لا مو پسې ګړندی که، نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی د هنر ډګر ته، کومې سندرې مو ویلې؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروستۍ یوه مو چې ویلې وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع یې په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلي.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلاتو د لحاظ زه اکاډمیک نه یم، زه اماتور یم او دومره زده یم چې خپل سندر د لپاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو مول چې غته علم دی او د دې پوهېدو ډېر پانتونونه باید چې سړی اجرا به کړي. په یو څلور کال پانتونه سړی نه شول چې موزیسیان به وسي. دا ډېره غته علم دی او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندرې لپاره کولی شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي، زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ، په کیوبیس کې یو تقریبا وه شپېته اویا فیصده بلدیت لرم چې ارنج کوم. او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی، دا د انسانانو پیغام دی، د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او هنر دی. بیا ما په دې لارا چې شروع کړه، اوله سندره چې ما وایلې دی په پرا ولایت، ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د ناکاریدو په اړه کې ما یو سندر وایل دی. ما ټول سندر چې د شیرونو جو خپل جوړوم په فارسی ژبه په دری ژبه جوړوم، د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته، د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونه سي. او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را، دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی. بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون په ملي تالار کې التما وایل است د کار د پاره کار کار دنیا به انټرنیټ رسیده است، ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل ده چپارس کاره که ولس کاله مخ که ده فرادریا سره په یو کنسرت که ما اجرا کرده.
خب او ده سندره چه تاس وای تاس تروس ویلی دی شعری هم خپل کوي کنه د نور شاعران شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي، کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مخته وړي.
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي، کمپوزونه ما خپل دي، چا سره همکاري مون نه دي اخیستلې. او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم د مخه د ایرانی هنرمندانو ته. او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی، هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې دي چې ماته ارنج به وکړي. خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وایم، د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ماته جوړ وکړي، هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسي، هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واستوم. اغه اخری سندرونه چې ما وایل دي دوه سندرې دي، یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم، یو دغه دی، یو بل دغه دی چې اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چرا نخوانم. دا دوه سندر آخرین سندر دی چې ما وایل دي. اوسم پر نور سندرونه کار کوم. یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن، صحبت از صلح و صفا کن، با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن.
بله کله ناکله ډیر اسانه هم وی چې ته ځان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې، ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وی. کنه کله ناکله د شعرونو خو هغه چپی وی، ځینې کسان مثلا د نهو څپو یا د یولسو څپو شعر خوایي، غزل خوایي، نظر دی ته چې څوارلس یا شپاړس څپی وي یا هغه هجاګانې وي چې په درې کې هجا ورته وایي. نو که تاسو ځان ته خپله شعر جوړوي بیا سندره کوئ، دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوئ، ځان ته له مخکې نه داسې شعر لیکئ چې تاسو یې په اسانه وویلی سئ، ترنم کړی سئ، یا مثلا په سندره کې وایئ. شعرونه هم تر ډېره کومو شایانو متاثر سوی؟ آیا دغه ناخواله چې تاسو په تیرو څلور کرونه کې وګاللې، تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل، افغانستان بیا لاړې، هجرت هم که اوس په ګاونډي هیواد ایران کې، هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقۍ په کې ډیر قدر نشته، آیا دغه حالاتو هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثر کړی دی؟ داسې سندرې مو هم ویلي چې دغه حالات مو په کې انځور کړي.
خونه اولودین سا طول از ما سندره دا پیام ورسر است. او گره پا دی موسیقی که مثلا از موش دوست به افغانستان که تقریبا لس که دولس رشته موسیقی لرو چه به افغانستان که مثلا دا پانتون پر ریاست موسیقی که دوی رسمیت داره، یو دا لوگر ساز دی، بل غرانی پشتو دی، دا غرانی ساز دی، دا پشتو ساز دی، یو مخصوص اخپل پشتو موسیقی دی، یو کوالی موسیقی دی، یو محفلی موسیقی دی، یو پاپ موسیقی دی، یو فولکلور موسیقی دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر و شبکه خنده چی وایی د موسیقی سره بس تنظامیز پیامونه هسته، یو مارش موسیقی دی چی اردو پاوچ که استفاده کهی دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی، ټول خلق د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړم او هغه کار کوم. خونو موسیقی یو دغه راپ موسیقی دی چې پیدا شوی دی اوله دوی د امریکایي تور پوستانه راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی په دې کې ژر ژر خبرې کوي خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي او ټول دا چې دی مبارزي دی ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان لپاره دی خونو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پرېږدي د دوی ټول هنر سیاسي کېږي او مردمي کېږي په هر سندرې کې مثلا دا آخرنی سندرې چې ما ویل دی ګر خراسان په پارسی دی وګوره د شددي ټول شعر زه تا ته وایم تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم زده بنیاد مرا ویران کرده مرا آواره و سرگردان کرده مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده این کدام رسم و فرهنگ است این که بر من آر و ننگ است ملت آزاده ای من تومه ایله و رنگ است گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم من نژاد آریانای کهنم کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم مثنوی و معنوی گنج من است مطلعهای شعر و آهنگ من است این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است دا از ما آخرینی سندر
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول د پکې لورای ښکاري ښه راته مونږ ویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کوم متاثره شوې سندره کراته شعر وایي که شعر ستاسو په ذهن کې وي البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګېد موسیقي باندې بندیز ولګېد بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته د سندرغړي قدر نشته آی له دغه حالاتو متاثر کوم سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غوړی سندره کوي
سندر
سوی دی لودین
صاحب سندر سوی دی اوس هغه ته دکلمه کوم اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چی را نخوانم اگر گریزم چی را گریزم اگر بمانم کجا بمانم برای رفتن راه ندارم برای ماندن جای ندارم برای زیستن آل و هوای برای خوردن نان ندارم من از محبت چیزی ندیدم از مهربانی نشد نصیبم در جنگ و وحشت خسته گشتم از صلح و وحدت هیچ نشنیدم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم من در بهاران سرد و خزانم من در بهاران سرد و خزانم اسیر ظلم جبر زمانم ویرانه ساخته است میهنم را آواره و بینام و نشانم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم لودین صاحب ز یو انسانی ما با افغانستان که پیدا سو ما و غد سو ما دومره دست ما چی کرده ام دومره ازده ما چی لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم او اکادمیک تحصیلات مو نشده اما دومره پا دی شرایط که زن مو عیار کرده چی ده کامپیوتر سه استفاده کوم ده سافتیار سه استفاده کوم ده نره سر ارتباط لرم ده رسانون سر ارتباط لرم او دومره کوله توانیدوم چه خپل جغ دنیا تا ورسوم او مخاطبین تا ورسوم اوس وګوره از موش په وطن کې زموج وطنداران زموج عزیزان زموج قومان راغلي دی موش ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وو کې حق نه لري چې سندره ووایي حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي حق نه لري چې د وطن سولار سي هغه سه ژوند چې موش واړو هغه احساس چې موش لرو هغه موش ته زمينه نه دی برابر او دومره درد چې مثلا زموږ سره دی دومره احساس چې زموږ سره دی یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي خو زه وایم وروره زه و ته خو یو رقم یو تام یو انسان زه هم یو انسان یم خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکړم په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم خو تا ما نه منې ما نه پرېږدي تمام په د نورو په سترګې ویني ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یم، یو یو فاسد سړی یم، یو یو بد اخلاقه سړی یم، خو زه داسې نه یم. خو نه، دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته وینې د ډګر سره د انسانانو دپاره، د سولې دپاره، د ورورولۍ دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم. خو ما ته اجازه نه راکوي، ما ته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې د دا مسلک چې ته لرې لاس واخه.
او دغه کومه ورسته سندره مو شکړې چې رچ تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لري، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، کې تېختې د تېختې لپاره هم ځای نه لري. بل اخر راغلی تاسو یو غراوی یا یو انتخاب کړی راغلی غونډي ایران ته. دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواله سره مخ ته وړي؟ ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري، په ایران کې فشار نه دی او دغه راز په کډوالو باندې ورستر بلې چاپیل او لویږي. تاسو دغه دواله څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هیر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوي.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسایلو، د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل د 2-3 میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم، شارت هم نه زوم، بیریجوم چې ما بو ګیر نه کی، دیپورت بنه کی، او زما کډوالی هم چې سوي دي د زما د هنر د لپاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مونږ نه دي کړې دي، چا مونږ نه دي وژلې دي، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوانه یوازنه زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولې دی. زه خپل د هنر د لپاره هغه وطن مو پریسي ودی، ماجر سره هم د دې لپاره چې دا زما رسالت دی. زه 15 کال په دې مسلک کې فعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولای شي چې نور بشر ته، نور هیوادونه ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې 15 کال دی چې جګړه روان دی، د هیڅ ارزش چا نه مني. هر چا چې ټوپک پور سره وو، نفر ور سره وو، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څو چې دغه د لاسه کیږي، ستا په سر کیږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکي. خو نو راسته ته گزاره وکړه. دلته 4 کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی یم. لودین صاحب، د ایران د پیسو سره 100 میلیونه تومنه زه د پیدا ویزی پیسه ورکړې یم. 100 میلیونه تومنه دا به ډالر بو کې 1000 ډالر بو کې.
بله بله، بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب، راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لري او 25 کال مو کار کړی دی او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي، یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر، موسیقي دا معنی ګرځول، البته موسیقي معنی ګرځول په افغانستان کې، تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی، و ناران دی، 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان ساری ګاما پادانی سا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګلیزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، دا سی نوم دی. په دې یو اکتاف 12 نوتونه کې او 6500 ژبه دی په دنیا کې، 15000 دی، 6000 دی، 10000 دی، 10000 دی، او دا د انسانانو ژبه او نور د پرندگانو، د طبیعت او د باد او طوفان او باران او رد و برق او د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر څو چې موجودیت او کتله است، او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیسي زبان هم د دې دولس نوتو سره خپل ژغ پورته کوي. فارسي ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لار دی، یو نوت دی ورسره خبرې کوي.
بله،
دا د طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی. موسیقي د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند، هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشری جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملی او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه د لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر د باره کې سندرې وایي، د خداوند د باره کې زنده سندرې وایي، د اعصابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دنبالې، خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي. فقط دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنی ګرځول سوی دی، او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علماو نه اوریدلی اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو. علماو ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعره جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، ما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعره جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي، او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼه بدله سوي؟ اوس موسیقي ورسره نشته، ځوانان راځي بدون موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، دکلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب الرحمن ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلی دی. خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي، خپل ترانې چې وایي، نور اندوالان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حلهول کوي. خو دا نه دی اوریدل، هغه خو موسیقي دی. موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي. د هر د باد جاغ موسیقي دی، د دیواناتو جاغ موسیقي دی، د باران جاغ موسیقي دی. خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی. هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري. خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات رالی، په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو، ماته چانس برابر نسو. په دومره پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ، چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي. شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته مطللی چې متول چې ته څوک یې؟ ما ویل چې زه مستان روشن نومېږم، یو سندرغاړی یم. ما ویل چې څه چې زده ده، رباب دی زده، هارمونیکه تابله دی زده ده. ما ویل چې زه د کمپیوټر سره کار کوم، یو موزیسین یم. د دې په بغل کې بل طالب مولا ناس او مات وات چې دې پسې ما ګرځا ورته په پتو خپل شو بابا کما وا چې مولوی صاحب زه شوغین نه یم زه یو ملي سندرغاړی او حماسي سندرغاړی ما زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم او د موی فرنګیان په سره مات وات چې تاسو ښه خبرې کوي وال چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم په ریاست کې موږ ګمارېدل یاست اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو فلم جوړ کړو سریال به جوړ کړو اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه وو د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استیل کوي چې موسیقي ورسره نه وي دا خو لازم او ملزوم دی او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم دی یوازې دوی به چې یو ځای به وسي وګوره ستاسو رادیو یو بک ګراوند لري د ازادي رادیو یو بک ګراوند لري هغه یو موزیک دی